کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زفرې با ظاهر ل خپل همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د افغانستان د ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د یونیسف اندېښنې به هم واوري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله الدین وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو یو تاریخي کنفرانس جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون څو فرمانونه صادر کړل. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته کسانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه نښې لري.
افغانستان د هغو درويستو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکو غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دغه کنفرانس د جوړېدو خبره په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسا د بهرنۍ چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړې ده. د بهرنۍ چارو وزارت خبرپاڼه کې که څه هم د دغه کنفرانس دقیق وخت او ځای نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې دغه کنفرانس کې به د افغانستان کړکیچ ته له دینی نظره د حل لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلي دغه کنفرانس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکي پایلې ولري او له طالبانو به هم غواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو نورو وتلو دیني علماو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللې، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري د وجلو خبره کوي. د وزارت په خبرپاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتيري په افغانستان کې د ناتو د غوښتل ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه‌شنبه په ماښام شوه، خو د ځای او څرنګوالي په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د البانیا چې په 2009 کال کې د ناتو غړی شو دوهم سرتيري دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وجل کیږي. او د کرکټ له ډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند سره نننۍ لوبه کې خې بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو لوریو ترمنځ د پلان شوو 350 ورځو لوبو لمړنۍ سیالۍ ده چې نن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پایلې لوبغاړي رحمان الله ګربز 102 منډې وکړې. اوس به معلومه شي چې د ایرلند لوبډله به په دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لمړنۍ ماته ومني. د کرک انفو ویبپاڼې وروستي معلومات دا ښیي چې د ایرلند لوبډلې تر اوسه د دو لوبغاړو په سوځېدو 68 منډې کړې دي. د اورونو شمیر هم 14 ته رسیدلی دی. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه او درېمه سیالۍ د جنوري په 24 او 26 نیټه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. پکې سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغه پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباو د ننوتو بندیز لګول شوی وو. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي، او هم اداره په پام کې لري چې د کواکوس په نوم ایالات سره چې له دوو نورو ډلو سره هم یو ځای هڅه کوي د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ورسیږي، یو ځای کیږي. بلورته د امریکا او ولسمشر جو بایدن ویلی مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته په سپینه معنی کې لسخاوت ډاک یو لیک پرې خیدای دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په ورسته یو ورځو کې ترسره کوي. خو د ترامپ لیک لدی په لوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پخو لاندې کړی وو. بایدن ته خپل مات نه و منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړي، او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون د امریکا د شپږتل وختم ولسمشر په توګه لوړه کړه په سپینه ماړی کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نکړه، خو وی ویل چې هغه مشخصا د ته لیکلی او تر هغه به جزئیات په ډاګه نکړي چې ترامپ سره یې خبرې نه وکړي.
خبرونه ملازادې رادیو اوریدل. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د مودې خبرونې د سر موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدیدونکې نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دوه، منډول، برګمټال، کوم ځای کې حکومت واغ نه کال ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې درې، څلور، پنځه داسې مجلس پراته دي.
د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې لمراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام کړی. په دوه هم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.
تومانچې ولا خستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي خستې را روان کړې، مردکی ولا خستې زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې وکی، د وطن زمونږ خراب شوی دی.
د مود ازادي رادیو او یونیسف اګر اونیس پروگرام د یو کور کله هم اوریدلای شي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې د پاتې طالبانو طالبندیانو خوشي کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نومونو ایستل له امریکا سره د دې هوکړې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
که څه هم د سولې د خبرو د دویمې مرحله لپاره تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملی کول دي، د بندیانو خوشی کېدل او د تور لیستونو له منځوړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشی کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړي. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغه چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبه هوکړه په بشپړ ډول عملی نشي ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیات غړي غلام فاروق مجروح ازادي رډیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبه هوکړې د عملی کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملی شي. هغلی مجروح د دې دریو اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاو غړو د ازادي رډیو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لومړیتوبونه د طالبانو پلاوي ته سپارلي او اوس د طالبانو د هیئت د ځواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتی رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره پلاوی په خپلو داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لومړیتوبونو باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث پوره چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوري پر خپل اجنډا باندې بحث چمتووالی وخی، تمه مودا ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکره پلاوی خپل منځي ناستي د داخلي موضوعګانو په حق له دوام لري.
ل دې وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بلغړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټوري وي علاقه نه لري. د خغلی منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د خغلی منصور دې خبرو ته په جواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل، ل لومړی ورځ افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکارا دي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو نوماند وزیر د امریکا سنا لسته ویلی چې د امریکا نوی اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسره وڅیړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړه سره زیوړاندې پایل شوې، خو تر دې د مپ خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خند په اړه ژغیدلې دی. نن چې د جنوري 28 نیټه د لومړنۍ بشپړ ورځ ده چې ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نه دی، د امریکا دی پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاوو څخه شمیره. خو د ټرمپ د بریا په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ د جنبش د ازادي رادیو په د ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکزی پلاوی لغړی مولوی عطا الله لودین و پښته چې په امریکا کې د بایدن د ولسمشری پیل ته په دوحه کې د مرکزی پلاوی غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري چې اکثرا دا سیاستونه پینتاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به دندري ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ په خپله سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ټرمپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه پراته دی او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړي شي په خپل اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لاسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهم قضایا او نزدک دي چې په دې کې د دې تعقیب یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او دیس اهداف ته انکړو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی ته انکړو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، کاغذ د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وکړه مواد مخدر او که یو مرافه افغانستان دي ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان د خارجي قواوی اکثره وتی دي او توافقنامه هم د ټرمپ په وخت کې امضا شوی د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا دیرګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دا توافقنامه لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سرایت ترلاسه کړي. زمونږ د انده چې موږ په دوحه کې وسیګو د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو، زمونږ د نظر هم دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام د افغانستان د لاسلاورونو په خلاف ده او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده موږ درته دی حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې د ترامپ نظام وو د دې حکومت وو د دې د اهدافو لپاره پلې شوې ده. موږ هم په ملاحظه لرو د دې حکومت هم حق دی چې ور باندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیه حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کیږي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پښتنه و چې ما غوښتل ستاسو دری سره خو اوس بیرته دې ته راشو، راته وې سال ته طبیعتونه څنګه دی، انګلیسي کې چې موډ ورته وای مثلا څه خبره دی، مثلا په دې انتظار کې ستاسو صبر وکړ څه کیږي کنه، تماسونه شته، طالبان څنګه دی، په دې اړه راته وایس.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلو نوی یا پنځه نوی ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړ چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو او بل یو په اجنډا باندې توافق. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ور باندې موږ توافق کړی وو چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اور بند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي دي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کیږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو. زموږ اولویت اور بند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکړو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کړي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوان وړاندې کیږي، موږ خپل په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ بر دي باید شوی چې کما حق هو به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل په سلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي غړی مولوي عطا الله لودین و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمو شغله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب لکبل د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه پنځه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. نور په دې جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ لارخه ډیر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړۍ خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه یې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب لاړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، په کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیرېدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو دولسو میاشتو کې به نږدې یو میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر دوه برابره دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومان څخه پنځه تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدیدونکو نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بیوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښي او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نور الله طریق ازادي رادیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتې دوی لتونه دي.
افغانستان کې هم د سوې تغذیې پیسدي و ډېر سوشن خو کې د سیګن شمیر زموږ د دولت د ناروغي سره لاس او ګریوان دي. بل خصوص به غوسه هو کې چې هلته لرې پرتی سیمې لغار څخه خواړه خوراکي ضعیف دي، نو په دغه ساحه کې خوارځاکي ناروغي خوراج.
ملګري ملتونه تاسې مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا د ګواښ پرونې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی، او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 1.3 نیټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 3.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.1 میلیونه یې ماشومان دي.
بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تم کیږو او نورستان ته ورځو چې ریچې روغتیایي مرکزونو کې د درملو د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د نشټوالي او نور ستونزو له امله د یاد ولایت اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزې سمدستي هواري کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
نورستانیان وایي ماشومان او لویانې په هغو ناروغیو مري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې په روغتیایي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وایي د نورستان ساړه ژمي ناروغۍ زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتیایي کارکوونکو د کبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجي میراجان او محمد نوروز د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري له امله د 3 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوا منډول برګمټال کوم ځای کې حکومت واغ نه چلتا ټول بندي کانچوا کې هو هر کور کې دری څلور پنځه دسې مریضان پراته دي. زما کور کې هم څلور مریضان اوس لږ لږ ښه شوي دي، نه دوایان شته نه ډاکټران ورځي.
نورستانیان په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت یې بیا د حل خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې هغه ورکړل شوی ده څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دواو درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده، او د زمین لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدي فیضان آزادی راډیو ته د عام روغتیا وزارت خبرې بے ځای وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالی له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې، دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا.
نورستانیان وای دوی زکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی پونو مخستل کیږي، خو نورستانیان د نرسیدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیواله مسله د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې لمراسمو څو ساعت وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. دا چې دا اقدامات څه دي اجمل انبرته وایي.
مننه فریبا. ظاهر بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیری خی چی تقریبا لچلور سو زرو نزیاد کسان پا امریکا کی تروسه دی کرونا لکبلا مړه شوی دی. اندیښنه چی دی کرونا دی مثبت و پی خوزیاتی دل دا واکسین و رو بهیر با دی بایدن حقش منه پورا کبل ستونزمن کری چی وی دا وبا با کابو کری. پا این حال کی پا روختونونو کی دی بیستریدو شمیر هم لوار شوی دی. بایدن پرون دل وڑی پا مراسمو کی خپل اول چی دا کرونا بابا یو مرگونی او سخت مرحله تر رسیدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعت کول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی و په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وزنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلن پالیسي هم زنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کیږي په هغوی کې کمیرا شي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوی ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډیرو ننګونو سره مخ دی او وړ شو چې په خپل لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د دې پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اجملند.
ستاسو له پیغامونو
دا پنځه یا شپږ میاشتې کېږي چې هلمند ته د پولیو واکسین نه دی راغلی. د هغو سیمو ته چې پکښې کمربندې ساحې وي پوښتنه دالې ولسوالۍ، یعنې دغه د واکسین ټیمونه باید دلته ژر راشي، ځکه چې دلته دا پنځه یا شپږ اووه میاشتې کېږي چې د پولیو واکسین نه دی راغلی. دلته طالبان خاص ستونزه نه ورسره لري، ځکه چې په دې منطقو کې اوس عادي د بیا رغونې کارونه هم شروع دي. خپله هغه کارونه چې د حکومت موسسې دي فعاله دي، نو باید واکسین هم دغو سیمو ته ژر تر ژره راشي، ځکه چې دلته په لکاو ماشومان د دوه درې واره د واکسین څخه پاتې شوي دي. نور وخت نه نیسم، د خدای په امان.
نصر احمد یم د لوګر ولایت پروار ولسوالۍ نه. تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې هیڅ یوه مخابراتي شبکه وجود نه لري. یوازې تیر کال سلام شبکه وله چې د یو څه وخت لپاره په ډېر ټیټ کیفیت او د ولسوالۍ محدود کلو ته کار ورکاوه شبکې وله. اوس هغه هم د اتو میاشتو راسي نشته ده. نو مو د اړوندو چارواکو او مسؤلینو څخه دا ده چې زموږ د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. یوه شخصي شبکه هم موجود دلته نه لري او زموږ بولسونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. السلام و احترام.
لحاظ ولایت میوند ولسوالی خبر کوم چې زما د اهل بد ازادي راځي د خرخو او ورته مسح زما د اخور کې او د نور په اشاره کې پر اوره سي او خدای دې لا ایرات لار باندې زوی مشربانه ما څنګه مې چې ولاړ مې اجازه راکړي طالبان بند کړي د نو استه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو د کابل په وخت د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکی له اسدالله الدین څخه اورو.
ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بدلې. دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کانفرنس ترسره شي. د دغه کانفرنس په اړه پرون د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی سا سره خبرې کړې دي. د البانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپل په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د البانیا دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي چې دا پیښه د تیرې سه شنبې پورته شوې خو ډیر جزئیات نه دي ورکړې. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند افغانستان نن د 283 منډو هدف ایرلند ته ورکړ او تازه معلومات دا دي چې ایرلند هم 90 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ په څو اجرایوي فرمانونو سره د ټرمپ یو شمیر تګلارې باطلې اعلان کړې. په یو اجرایي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوت ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې تر دې چې نور اونیز خبرونو ته ورسو د افغانستان اروند سپورتي خبرونه باورو.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 500 ورځې لوبه نن په متحده عرب اماراتو کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایرلند لوبډلې به په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د نن ورځې په لوبه کې چې ټاس افغانستان لوبډلې ګټلې ایرلند ته په ټاکلو 500 اورونو کې 283 منډې هدف ورکړی. اوس مهال ایرلند توپوهنه کوي. د کرکټ څارونکو وایي د افغان لوبډلې لپاره د ایرلند د دې سیالیو ګټل ځکه مهم دي چې د همدې بریا پر مټ کولای شي تر راتلونکي نړیوال 500 ورځ جام کې مستقیم ګډون وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه یوه ورځنۍ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 24مه د ابوظبي په شیخ زاید لوبغاړي کې ترسره شي. پامیر لوبډلې د هرات له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام سیالۍ اتلولي وګټله. د هرات ولې د ورزشي ادارې فنی مسؤل ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د 24 لوبډلو ترمنځ روانې وي. کاغلی زیا زیاتوي په یادو سیالیو کې د پامیر او سرخپوشانو لوبډلې توانېدلې دي چې پایلو به تلاره پیدا کړي. د پامیر او سرخپوشانو ترمنځ وروستۍ لوبه 13 ورځ وسوه چې په پایله کې پامیر 3-2 په مقابل کې سرخپوشانو لوبډلې ته ماته ورکړه او د سیالیو اتلولي خپل کړه. او په ترتیب سره سرخپوشانو او آرش کمل لوبډلو دویم او درېم مقامونه ترلاسه کړل. او د ایتالیا د فوټبال د سوپر جام سیالیو په جریان کې یونتوس لوبډلې ناپولی ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د تیر شپې په جالب سیالۍ کې رونالډو په 46مه دقیقه کې او ورپسې موراتا یونتوس لوبډلې ته ګولونه ووهل. دا د یونتوس لوبډلې د ایتالیا د سوپر جام په سیالیو کې نهمه بریا ده چې ترلاسه کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ خبرونه را سره واوري دي. لا هم زموږ خبرونه ادامه لري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د پاتولو یو شارونو کې د اف ام پر سله شار پنځه سپه خبرونه لري. دغه راز کده انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ د هم ورسي او د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوه اونیز پروګرامونه لرو. یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی چې په دې کې د ماشومانو پر حقونو باندې غږیدلی او ورپسې کور کلی هم مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده. څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده. ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته ساتي ری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه کلاشینکوف ده مسالې.
نن په امدیا کې خبرې کوو ل ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږېدل یو ورته غوښ شي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښیږي؟
همدام خوښیږي، همدام پلار ته کلاشینکوف دا مسالهې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینې سو ورکه مرمه کولولې کولولې هغه باندې
موزینې سو کلاشینکوف دې دازم کوي.
او د سی ورکه مرمه کولولې کولولې هغه باندې
د لوبو خطرناک وسایل دي. سبب کیږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او د سی د باروت غوندې د لرګي ګولې ولا جوړه کړې و دونه د نو کومره دی کې بدن نه باروت دا به خالګای لرل نو دا باروت به پکیو. نو دا مې د تمانچه سر کې د خلک کې به مول ورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړم وروره او بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو دازنه مې پیوښته اوس ما غداغ پکی دی دا زنه چې پیوښه ستری پیر راو ان شکل د باروت دی کنه دا سلم دی د بچو د اولاد سره چې دی باندې دالو پیو کې تمانچه ولا خسته را روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي مردکی ولا خسته را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی به چې دی دی د لپاره خدمت د اړې نگانی چې دی دی د لپاره د سی خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي دی نه
دا چې ماشومان